د ازادي رادیو مازدیګرنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د ننګرهار ولی وایي په جلال آباد ښار کې د دریو واکسیناتورانو میرمنو د وژنې د قضیې په اړه څېړنې پیل شوي. په دې خبرونه کې به نور راپورونه هم واورئ، خو لومړی خبرونه چې احمد شیبر چمتو کړي.
د جلال آباد په ښار کې نن درې میرمنې ووژل شوې. د افغانستان ولسمشر د سولې لپاره پر داسې اوربند ټینګار وکړ چې نړیوالې تصمیم کړي، او ایران خبرداری ورکړ چې امریکا د بندیزونو د لرې کولو د ځنډ په خاطر وخت له لاسه ورکوي. ناپیژاندو وسلوالو نن د جلال آباد په ښار کې په دوو جلا پیښو کې درې تنه واکسیناتورانې وژلې دي. د ننګرهار ولی ضیاءالحق مرخیل ازادي راډیو ته وویل چې پر دې میرمنو د ښار په څلورمې او اوومې ناحیې کې ډزې وشوې.
متاسفانه نن مو هغه درې پیاوړي افغانې د لاسه ورکړې چې انسانیت ته کار کول. د دوی دنده دا وه چې کور په کور به ګرځېدل، کلي په کلي به ګرځېدل، تر څو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین وکړي.
تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دافیر راس ویلسن په ټویټر کې پر دې پیښې خواشینی څرګنده کړې ده او لیکلې دي چې د ماشومانو د ګوزن د واکسین د کمپاین د دې دریو کارکونکو وشل یو مخ د انسان ژوند ته اهمیت نه ورکول دي، او دا ډول بریدونه په مستقیم ډول له هغو هیلو سره په ټکر کې دي چې د افغان ماشومانو لپاره ښه ژوند غواړي. په افغانستان کې پرون د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د هند د نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې د جتپوري غړي دولت بیک تاجکي د وژلو خبر ورکړ. د ملي امنیت ریاست نن په خبر پاڼه کې ویلي دي چې دولت بیک تاجکي د طالبانو لوی وسمیز قمندان حضرت علي سره د پکتیکا د ګیان ولسوالۍ په لاره کې وژل شوی دی. په خبر پاڼه کې دا نه دی ویل شوي چې دا کسان کله د ځانګړو ځواکونو له لوري وژل شوي دي. په اعلامیه کې وړاندې راغلي دي چې دا کسان په غزنی کې د ترهګرو د روزلو مسؤلین وو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان ولسمشر یو ځل بیا د وخت د لیش لپاره پر انتخاباتو ټینګار وکړ. محمد اشرف غنی نن د استانبول په روسي په نهم کانفرنس کې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې دا هم وویل چې د دې ټاکنو څارنه په نړیواله کچه وشي. ښاغلی غنی زیاته کړه چې د اوربند څارنه هم نړیوال وکړي، او کله چې افغانان د سولې یو توافق ته رسیږي دا به د لویې جرګې له لوري تاییدی شي. د استانبول پروسی د هم کنفرانس نن دوهمه او وروستۍ ورځ ده، او تمه ده چې تر دې وروسته په ترکیه کې د افغانستان د سولې په خاطر غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې ټاکل شوې ده چې د افغانستان د دولت او طالبانو د استازو سربیره د سیمې او نړۍ د یو شمېر هیوادو استازي ګډون وکړي. نن ماښام د ننګرهار د مرکز جلال آباد په باچا خان مرکز کې د نارنج ګل مشاعره ده. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې په سژنې مشاعره کې د شیرونو سربیره نورې ننداری هم په پام کې دي.
د مشاعرې تر څنګ ښه هنري او فرهنګي ملي او بعضې مراسم هم لرو. بېلابېل سندرغاړي راغلي دي د لرې پښتونخوا نه، خپله د ننګرهار نه، بېلابېل ولایاتو نه.
نور کله به دا مشاعره د ورځې په مخه وه، سږ کال د شپې لخوا ده. د نارنج ګل مشاعره له سباندې نیمې پیړۍ راهیسې په جلال آباد کې هر کال د پسرلي په لومړیو شپو ورځو کې چې نارنج ګلان غوړېدلي وي او فضا یې معطره کړې وي جوړېږي. په مصر کې د سویس په کانال کې د هغې لوی بار وړونکې بیړۍ تر خلاصېدو وروسته چې لاره یې بنده کړې وه د کښتیو تګ راتګ پیل شو. تېره شپه 28 بیړۍ پورې وتې، او د دې کانال د چارواکو په وینا تمه ده چې نن 140 نورې کښتۍ له دې اوبو تېرې شي. د سویس کانال مسؤول اوسامه ربی پرون رسنیو ته د تیرو شپږو ورځو په ترڅ کې د رسېدلې زیان په اړه وویل. هر ورځ له 200 تر 15 میلیونه ډالر زیان اوښته. چارواکي وایي هیله من دي چې هغه په سلګونو بیړۍ چې لاره یې بنده شوې وه په درې څلورو ورځو کې له دې کاناله تېرې شي. 400 متره اوږده بیړۍ چې تر 3000 ډیر کانتینر پرې بار و اونۍ مخکې دلته بنده پاتې شوه. سویس کانال 193 کیلومتره اوږد دی، او د اروپا او آسیا ترمنځ د بیړیو لپاره تر ټولو لنډه لاره ده چې د نړۍ نږدې 12% تجارتي مالونه ترې تېرې شي. د ایران دولتي تلویزیون د یو چارواکي په وینا چې نوم یې وانخیست خبر ورکړ چې تهران به د یورانیم له 40% غني کولو تر هغو لاس وانخلي چې د امریکا متحده ایالاتونو پر دغه هیواد لګولي بندیزونه نه وي لرې کړي. دا خبره وروسته تر دې خبره شوه چې د امریکا د متحده ایالاتونو رسنیو راپور ورکړ چې واشنگتن به د ایران د اټومي پروګرام لپاره د خبرو نوی وړاندیز وکړي. د ایران دولتي تلویزیون پر خپلې ویبپاڼې نن خبر ورکړ چې یوه جتپوري ایراني چارواکي پریس ټی وي ته ویلي دي چې تهران به یوازې هغه وخت د 40% یورانیم له غني کولو لاس واخلي چې امریکا پر ایران ټول لګولي بندیزونه لرې کړي. د دې چارواکي په وینا دا هم راغلي دي چې تهران په 2015 کال د اټومي تړون لکړیو شمنو نور هم پشا شي که چیرته متحده ایالاتونه خپل بندیزونه نه لرې کوي. د دې چارواکي په وینا راغلي دي واشنگتن وخت له لاسه ورکوي ځکه چې په ایران کې د جون په میاشت کې د ولسمشۍ انتخابات او د کمپاین وخت په مې میاشت کې پیل شي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې د ایران له اټومي تړون څخه بهر شو او پر ایران نور سخت بندیزونه ولګول. چین د هانګ کانګ د انتخاباتو لپاره نوی سیستم وړاندې کړی چې له دې سره به پیکینګ نور هم پر هانګ کانګ خپل کنټرول سخت کړي. د چین دولتي رسنۍ نن خبر ورکړ چې د چین د خلکو کانګرس کمیټي په غوڅ اکثریت و لایحه تصویب کړه چې له مخې د هانګ کانګ په اساسي قانون کې تعدیلات راځي. دا لایحه بیا وروسته ولسمشر شی جین پینګ لاسلیک کړه. د هانګ کانګ اساسي قانون په 1999 کال کې هغه وخت چې بریتانیا د دې سیمې له واکمنۍ لاس واخیست تصویب شو. په دې قانون کې د چین دننه هانګ کانګ ته ازادۍ ورکړل شوې دي. او روسي خبر ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د پخواني ولسمشر باراک اوباما انا سارا اونیانګو د نه نوي کلونو په عمر مړه شوه. دی په 2014 کال کې د تعلیم په برخه کې د خپلو هڅو په خاطر د ملګرو ملتونو جایزه اخیستې وه. اونیانګو پرون په کینیا کې مړه شوه.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 15. هرات کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه 14. کندهار کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 14. مزار شریف اسمان زایزه وریز د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 15. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 15.
لازدای رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري په خبرونه کې چې د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي وړاندې راپورونه خبرو. په یو راپور کې په جلال آباد کې د واکسیناتورو میرمنو له وشل کې دورسته په دې خار کې د فعالو میرمنو له اندېښنو خبر شي.
دغه ننګونی زموږ د فعالیت مخه هیڅ کله نشي نیولی، بس یوازې د حکومت په بې کفایتۍ نیوکه کوو.
ولسمشر اشرف غنی نن د استانبول د پروسې په غونډه کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د واک لیږد یوازې د انتخاباتو له لارې ممکن دی. په پکتیا کې ښوونځیو ته د نجونو او هلکانو د استولو د هڅونې په مقصد کمپاین پیل شوی.
موږ که غواړو چې تخپل معرف د سیالانو سره سیال کړو نو موږ باید تخپل خور او ورور ښوونځي ته ولېږو ترڅو خپل ځلانده معرف ولرو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان او چینایي کارپوهان وایي کورونا وایرس ښایي له اسمان څخه لیڅ څخه انسان ته انتقال شوی وي. ازادي رادیو دا ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په موکړی د دې خبرونې لومړی موضوع ته، په جلال آباد کې نن درې تنه خځینه واکسیناتوران ووژل شوې او بریت کون کې په تېښته بریالي شول. د پیښې د ننګرهار د ښځو د حقونو ښځینه فعالانې اندېښمنې کړې دي. دوی د سیمه ییزو چارواکو نه پاملرنه د دې ډول پیښو لامل بولي. په تیرو نږدې دریو میاشتو کې اته میرمنې په جلال آباد کې په تروریستي حملو کې په نښه شوي او وژل شوي دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د ننګرهار یو شمېر ښځینه فعالان وایي که څه هم ځایي مسؤلین د هدفي وژونکو په ځانګړي ډول د ښځو د وژونکو د نیولو ژمنې کوي، خو تر دې دمه یې لا د یوې پېښې عامل هم نه دی نیول شوی. لیلو افغان په ننګرهار کې د ښځو د حقونو د برخې وفعاله ده. کومه چې تیره اونۍ نامعلومو کسانو کور ته لاسي بم وغورځاوه، خو دې او د دې د کورنۍ نورو غړو ته یې زیان نه و اړولی. لیلو افغان وایي په ټول هیواد کې خو په ځانګړې توګه په ننګرهار کې هغه ښځې چې فعالې دي او د حق غوښتلو ژبه لري وژل کیږي، خو په وینا یې چې دا کار به یې هیڅ وخت د کار او حق غوښتلو مبارزه ونه دروي او لا به پر مخ سي.
د وطن د دښمنانو لخوا ښځینه کسر په هر نوم چې وي انتخابیږي، ډاکتران، ژورنالیستان، مدني فعالان او په عموماً کې هغه تور سری چې د وطن لپاره خدمت کوي او بیرحمانه ډول وژل کیږي. دغه ننګونې زموږ د فعالیت مخه هیڅکله نشي نیولی، بس یوازې د حکومت په بې کفایتۍ نیوکه کوو.
دا په داسې حال کې ده چې نن سیشن به سهار نامعلومو کسانو د جلال آباد په ښار کې په دوو جلا پیښو کې د پولیو واکسین د تطبیق درې تنه ښځینه کارکوونکي ووژلې او عاملان یې له سیمې وتښتېدل. د ننګرهار د چارواکو په وینا د دغو درېو تنو وژل شوو ښځینه واکسیناتورانو له ډلې یوه هغه د جلال آباد ښار د څلورمې ناحیې په مربوطاتو کې او دوه نورې یې د همدغه ښار د اوومې ناحیې اړوند په لال قاسمه غازیارت سیمه کې ووژل شوې. تر دې پیښې نږدې و میاشت وړاندې د انعکاس خصوصي ټلویزیون درې کارکوونکي او په همدې موده کې د ننګرهار سیمه ییز روغتون یوه ډاکتر او تر دې شاوخوا درې میاشتې وړاندې بیا د انعکاس خصوصي ټلویزیون یوه ویان د ملاله میوند وژل شوه چې د پیښو عاملان یې لا هم نه دي نیول شوي. د دغو پیښو د ځینو مسؤلیت یې د عایش ډلې منلی او د ځینو یې لا تر دې د مچا په غاړه نه دی اخیستی. خو اوس د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل وایي د وژل شوو ښځینه واکسیناتورانو د وژونکو د نیولو امر یې کړی او هیله من دی چې تر نیول کېدو وروسته به د قانون منګولو ته وسپارل شي.
متاسفانه نن مو هغه درې پیاوړي افغانې د لاسه ورکړي چې انسانیت ته کار کول د دوی دنده دا وه چې کور په کور به ګرځېدل، کلي په کلي به ګرځېدل تر څو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین وکړي او د پولیو د مرض څخه دوی وساتل شي. دوی د سیاست څخه لري دي، دوی حتی حکومت نه لري دي، یوازې انسانیت لپاره کار کوي. امنیتي ارګانونو ته مې هدایت کړی ده، پلټنې پیل کړي دي. کله چې نور جزئیات ترلاسه کړو، معلومات ترلاسه کړو، تاسو سره به شریک کړو.
خو د ننګرهار د اوسیدونکو په باور کې حکومتي چارواکي د امیرونو د پیدا کولو په برخه کې جدي نشي، نو نورې ستونزې به پیدا او د لا زیاتو ننګونو شاهدان به اوسي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ولسمشر اشرف غنی نن یو ځل بیا د ټاکنو لاره د واک پر لیکت ټینګار وکړ. ښاغلی غنی د آسیا د زړه د کانفرنس یا د استانبول پروسې په غونډه کې د خبرو پر مهال وویل دی چمتو دی چې د سولې لپاره ټاکنې وکړي، داسې ټاکنې چې نړیوال څارنه پرې وکړي او شفاف، سرتاسري او عادلانه وي. د آسیا د زړه د کانفرنس غونډه په تیرو دوو ورځو کې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې جوړه شوې وه. ولسمشر غنی په خپله وینا کې همداراز د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره د اوربان غوښتنه وکړه. په غونډه کې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان وویل چې د افغانستان شخړه پوځي حل لاره نه لري او د داسې سیاسي حل لپاره باید هڅه وشي چې د ټولو افغانانو په ګټه وي. دا هم په دې اړه نور جزئیات.
د آسیا زله استانبول پروسی کانفرنس د دې غونډې مهم بحث د افغانستان د سولې په اړه خبرې وی. جمهور رئیس غنی د کانفرنس ته د وینا پر مهال یو ځل بیا د ټاکنو د لارې خپل راتلونکي ځایناستي ته د واک پر لیک ټینګار وکړ، خو زیاته یې کړه چمتو دی چې د سولې لپاره له وخت مخکې ټاکنې وکړي.
د سولې جوړولو حکومت باید د زمان مقید وي چې ټاکنې وکړي، باور رامنځته کړي او د دې پروسې دریم فاز یا برخې ته مشروعیت ورکړي. زما تصمیم دا دی چې خپل ځای یو ټاکلي ځای ناستې ته پرېږدم او زه د ټولې هغې پروسې ملاتړ کوم چې هر څومره ژر امکان ولري وشي. همداراز زه له نړیوالو څارونکو یا نظارت کوونکو غواړم چې نظارت وکړي، څو ډاډ ورکړی شي چې آزادې، عادلانه او سرتاسري ټاکنې ترسره شي.
ښاغلی غنی د سولې خبرې هم په درې برخو پورې محدودې کړې او زیاته یې کړه هر ډول هوکړه باید د افغانستان لویه جرګه تایید کړي، شوی اوربان باید نړیوال تضمین ولري او تر څارنه وکړي او کېدونکې ټاکنې هم باید د نړیوالو تر پراخې څارنې لاندې وشي. جمهور رئیس غنی د افغانستان د سولې په برخه کې د سیمې او نړۍ هیوادونو همکاري هم مهمه وبلل او هیله یې وښوده چې د سولې په اړه اوسنی اجماع به افغانستان سره د هیلې ته د رسیدو په برخه کې همکاري وکړي. په ورته وخت کې د تاجکستان جمهور رئیس هم د دې غونډې په پیل کې په افغانستان کې تلپاتې سولې ملاتړ وکړ. امام علی رحمان ویل هیواد د افغانستان د وضعیت په اړه بې پروا نه دی او تل یې د دې هیواد د ثبات لپاره غږ پورته کړی دی. د تاجکستان جمهور رئیس ویل د افغانستان قضیه سیمه ایز او نړیوال اړخونه لري او دا شخړه باید د سیاسي لارې حل شي.
موږ د افغانستان د نن ورځې ستونزو حل د سیاسي او ډیپلوماتیکو هڅو څخه په ګټه اخیستو او د معاصرو لارو په نظر کې نیولو چې ټولنیز او اقتصادي پرمختګونو ته زمینه برابره کړي ګورو. موږ پر دې اند یو چې په دې خبرو کې باید د ټول هیواد د خلکو ګټې په پام کې ونیول شي او برخلیک له ټولو وړاندې خپل افغانان وټاکي.
د آسیا زړه استانبول پروسی کانفرنس غونډې ته د ګډون کوونکو هیوادونو او سازمانونو یو شمېر استازو او مشرانو هم ویناوې وکړې. په دې غونډه کې د ترکیې، چین، ایران، هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو هم خپلو خبرو کې د افغانستان د سولې روان بهیر ملاتړ وکړ، خو ایران او چین له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو په وتو د ټینګار تر څنګ وویل دا پروسه باید د نورو هیوادونو د ګټو لپاره قرباني نشي. خو هند بیا د ملګرو ملتونو په مشرۍ له اوربان ملاتړ وکړ او زیاته کړه ټول لوري باید د سیاسي حل لپاره هلې ځلې وکړي. د آسیا زړه استانبول پروسی کانفرنس کې د افغانستان پر اقتصادي اهمیت هم خبرې وشوي او ګډون کوونکو هیوادونو افغانستان د آسیا څلور لارې په توګه سیمه کې مهم وباله کوم چې کولای شي د سیمه هیوادونو د اقتصادي پرمختګ سره مرسته وکړي. د آسیا زړه استانبول پروسی کانفرنس دا ځل د دوه ورځو لپاره د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې وشو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، ورځو نورو موضوعاتو ته. د افغانستان لوی څارنوالۍ د افغانستان د حکومت درې جګپوړي چارواکي په اختلاس تورن کړي دي. دا چارواکي د ولسمشر پخوانی سلاکار محمد همایون قیومي، په واشنگټن کې د افغانستان سفیر رویا رحماني او د ولسمشر پخوانی سلاکار شاد محمد څرګند دي چې د لوی څارنوالۍ د چارواکو په وینا په واشنگټن ډی سي کې د افغانستان د سفارت د دیوال په پروژه کې په څه باندې 1900 امریکایي ډالر اختلاس تورن شوی دی.
د افغانستان د ولسمشر سلاکار محمد همایون قیومی، واشنگټن کې د افغانستان سفیر رویا رحمانی او د ولسمشر مخکنی سلاکار شاه محمود سرګند امریکا کې د افغانستان سفارت د دیوال په پروژه کې پر څه باندې 1900 امریکایي ډالر اختلاس تورن شوی دی. د افغانستان لوی څارنوالي ویان جمشید رسولی ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه دوسیه بشپړه او اړوند محکمې ته لیږل شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سترې محکمې د حقوقي او قضایي مطالعاتو رئیس ویان احمد فهیم په دې اړه د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
قضیه مورد نظر چند قبل به
سمو دولان د څارنوالۍ لوري اړوند محکمې ته په دې اړه دوسیه لیږل شوې و. د اړوند محکمې قضایي پلاوی له هر اړخه یې څېړنې وشته. په دوسیه او څېړنه کې د ځینو تشو او ستونزو د موجودیت د رفع کولو له کبله یو ځل بیا دوسیه اړوند څارنوالۍ ته لیږل شوې ده.
در دوسیه غرض رفع خلا و نواقص ارسال شده.
دغه موضوع د ادارې فساد پر ضد مبارزې عدلي او قضایي مرکز لومړی ملکي څارنوالۍ چړلې ده. دا په داس حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني د 1909 نویم کال په تلیمیاش کې شاه محمد سرګند په ګډون خپل ول سلاکاران له دندو ګوښه او د هغوی تشکیلات یې هم له منځه یوړل. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دغه قضیه کې له تورنو کسانو سره وغږیږي خو بریالۍ نسوه. خو ښاغلي سرګند په ژواک خبري اژانس ته ویلي دي چې د یاد پروژې د پیسو په برخه کې ښکیل نه ده او یوازې د یاد دیوال جوړولو په اړه ولسمشر ته ځینې تخنیکي مشورې ورکړې دي. د مالیې وزارت پخوانی وزیر محمد همایون قیومی یاد څارنوالۍ ته ویلي دي چې په امریکا کې د افغانستان سفارت د فشار له امله د یاد دیوال د جوړولو موضوع یوازې د تدارکاتو کمیسیون د غونډې په ایجنډا کې شامل کړي او ولسمشر د ملي تدارکاتو ادارې ته لارښوونه کړي چې د یاد پروژې پروسې ته چټکتیا ورکړي. د غشان د پژواک خبري اژانس ته معلوماتو له مخې څارنوالۍ د نورو جزئیاتو اخیستو لپاره له سرګند او قیومی سره د ایمیل له لارې څلور نور استعلامونه هم شریک کړي چې ویل کیږي ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. خو بهرنیو چارو وزارت د رویا رحماني د څرګندونو په تړاو لیکلي چې رحماني ناروغه ده او د ځواب ویلو لپاره یوې اونۍ وخت اړتیا ده. د تیر مریض کال د چنګاښ په میاشت کې پژواک خبري اژانس راپور خپور کړ چې امریکا کې د افغانستان سفارت 80 متره اوږد دیوال په 1.8 میلیون امریکایي ډالرو رغبل شوی دی. د غرس په دغه راپور کې ویل سی چې دغه دیوال د لومړني شرکت د وړاندې شوی پیسو په نږدې 20 برابر لوړه بیه جوړ شوی او په هر متر مربع یې شاوخوا 8490 امریکایي ډالر لګښت راغلی.
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د پکتیا د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په نوي ښوونیز کال کې به د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې 10,000 نجونې او هلکان ښوونځیو کې شامل شي. دوی وایي چې په دې برخه کې د عامه پوهاوي یو کمپاین پیل کړی او له خلکو غواړي هغه هلکان او نجونې چې په ښوونځي کې د شاملولو عمرونه یې پوره کړي وي د خپلو سیمو په نږدې ښوونځیو کې شامل کړي. بلخوا ځای خلک د دې کار لپاره تیاری ښیي خو غوښتنه کوي چې د پوهنې په برخه کې د ستونزو هوارولو ته باید پاملرنه وشي.
هغه ماشومان چې د ښوونځي سنې پوره کړی هغه هلکان وي او نجونې وي زموږ نږدې ښوونځیو کې نوملیکنه ورته وکړئ.
د پکتیا پوهنې ریاست مدني فعالانو او قومي مخورو د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې ښوونځیو ته د ماشومانو د شاملولو لپاره د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی دی. د سه شنبې په ورځ د پکتیا د پوهنې رئیس کوچي ځاځي آزادۍ راډیو ته وویل د دوی د دې کمپاین څخه موخه دا ده چې د ښوونځي د عمر برابر ماشومان له زده کړو بې برخې نه شي او کورنۍ وهڅیږي چې د خپلو نږدې سیمو په ښوونځیو کې د خپلو ماشومانو نوملیکنه وکړي.
پوهنې ریاست په 1400 تعلیمي کال لپاره پلان لري چې 10,000 هغه ماشومان چې د ښوونځي سنې پوره کړی وي هغه موږ په ښوونځیو کې شامل کړو چې له جملې څخه به یې 15,000 نجونې وي. د دې لپاره دغه متعدد کاروان چې راوتلی چې د پټان پوهنیز کاروان په نوم باندې موږ خلکو ته درخواست کوو تر څو پورې خپل ماشومان که هغه نجونې دي هغه هلکان په نږدې ښوونځیو کې شامل کړي.
د پکتیا مدني فعالان وایي اوس خلک د پوهنې د رڼایۍ په ارزښت پوهېدلي دي.
نوم مې راوتخان ده. زموږ د روښنایۍ لاره زموږ دپاره د خلاصون لاره یوازې معرف ده تر څو معرف ته رسېدګي وکړو د ځان تعلیم یافته جوړ کړو د نړۍ سره سیالي وکړو.
نوم مې دین محمد احمد ده.
موږ که غواړو چې ته خپل معرف د سیالانو سره سیال کړو نو موږ باید خپل خور او ورور ښوونځي ته ولېږو تر څو خپل ځلانده معرف ولرو او د زده کړو څخه محروم نشو.
که لیوی خوا مدنی فعالان قومی مخور او رون اندی دی آمه پو هاوی دی برنامه لار کورنه حسوی چه اغوی خپل اولادون خوانزی که شامل کی بلوری تا دی خوانی زتو که کمخ بیا پوهانی زبهیر اغیزمن کرده دی. د پکتیا یو قومی مشر ظلمی وایی
پو بازی کلو مکتبون نشتا جور شوی ندی تمیرون نشتا باید اغا جور شی دا دی ولسونو دی خلکو گختن دو ترسو لا دا وطن خکلشی دا ولسوالی خکلشی.
دا سمکنوی دی سیمی یو خون که عاشق الله زلنده مایی چه دیاد ولسوالی پو خوانزیو که دنو رستون زو ترسنگ دا خون که دا کمخ سونزه جیدی ده.
اغل تا تقریبا موگ نه هستیم پا مکتب لرو تر متوسطه ده موگ پا طول مکتب که چلور یا 15 استادان لرو دا استادانو کم بود تلتا موگ لرو نو دا معریب زخم محیل داده چه دا استادانو کم بود دا کرتاسی کم بود دا کتابونو کم بود کم کم بودات چه پا معریب پا برحکی لرو باید موگ تاغا پراشی.
د مسؤلینو په وینا سره له دې چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې له شپږو کلونو راهیسې د نجونو ښوونځي د طالبانو له لوري تړل شوي خو د پوهنې چارواکي تمه څرګندوي چې د دوی او د سیمې د مخورو په هڅوبه سږکال یاد ښوونځي بیرته د نجونو پر مخ پرانستل شي. یاد دې وي په پکتیا کې ټول 2,650,000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې 3,500 تنه نجونې دي.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د روغتیا د نړیوال سازمان او چینایي کارپوهانو ګډه څېړنه ښیي چې کرونا وایرس ښایي له اسمان څکالي یا خفاش څخه انسان ته انتقال شوی وي. د راپور چې یو شمیر رسنیو یې جزیات لیدلی دي د کووید 19 د خپرېدو د اصلي ځای په اړه څه نه دي ویلي. د کووید 19 لومړۍ پیښې د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووهان ښار کې ثبت شوې وې. په دې اړه نور جزیات صفی الله ستانکزی اوروي.
د روغتیا نړیوال سازمان او چینایي کارپوهانو ګډ راپور هغه وړاندوینې سمې ثابتې کړې چې ویل کېدل کرونا د اسمانسکالي یا خفاش له لارې انسانانو ته انتقال شوی. د روغتیا نړیوال سازمان او چینایي کارپوهانو ګډ راپور نن رسمن خپور شوی ښیي چې ډیر احتمال شته کرونا په اصل کې له اسمانسکالي یا خفاشه انسانانو ته انتقال شوی وي، ښایي مستقیما یا هم د نورو ژویو له لارې. دغه ګډ راپور لدی چې د کرونا د اصلي ځای په اړه څه نه دی ویلي ګڼ شکونه راولاړ کړي او هم امریکایي چارواکو پرې بې باوري ښودلی چې چینایي چارواکو به لاسوهنه پکې کړي وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي د ریپورت د میتود او دا چې څنګه جوړ شوی دوی ته جدي اندېښنې پیدا کړي او دا حقیقت چې بیجنګ ظاهرا د ریپورت په لیکلو کې مرسته کړې ده. د امریکا د ساري ناروغیو لوړ پوړی متخصص ډاکټر انتونی فوچی بیا وایي مخکې له دې چې د روغتیا نړیوال سازمان او چینایي کارپوهانو د ریپورت د باورمندۍ په اړه پریکړه وکړي غواړي لومړی لاس او خام معلومات خپله وګوري. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدرس ادهانم ګبریسیس بیا د ریپورت تر رسمي خپراوي مخکې ویلي د کرونا وبا د اصلي ځای یا ټاټوبي په اړه فرضیې آزادې دي ځکه لا زیاتې څېړنې ته اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او او چینایي کارپوهانو دغه ګډ راپور د وحشي پشیو پنګولین او مګو په څیر له ځینو نورو ژویو هم د کرونا د انتقال اټکلونه نه دي رد کړي. په انسانانو کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې د 2019 کال په ډسمبر کې د چین په ووهان کې ثبت شوې. د روغتیا نړیوال سازمان دا راپور بیا وایي د ووهان د ژویو د خرڅلاو د مارکیټ رول لا نه دی روښانه. د ژویو په دې مارکیټ باندې چې وروسته تړل شوی و د کرونا د خپرېدو د یوې اصلي منبع په توګه شک کېده ځکه ګڼ هغه ژوي پکې خرڅېدل چې د کرونا د پخوانیو ډولونو په انتقال کې ښکېل بلل شوي وو. د روغتیا نړیوال سازمان او چینایي کارپوهانو دا راپور د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو خلکو هغه ادعاوې چې ویلې کرونا ویروس د چین د ووهان له لابراتوار خپور شوی ډېرې ناسمې اټکل کړي. دغه راپور د چین حکومت هغه وړاندوینه هم چې ویلې ویروس په اصل کې له چین نه دی خپور شوی بلکې په کنګل شویو خوړو کې چین ته وارد شوی ممکنه بللې خو ویلې دي ښایي ډېر داسې څه به نه وي. د روغتیا نړیوال سازمان او د امریکا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول ادارې مخکې د کولډ چین یا سړې کړۍ هغه فرضیه رد کړې وه چې د چین لخوا د څېړنو د سیاسي کولو د هڅو په اړه ادعا کېده. چین په دې ګرم بلل شوی و چې هڅه کوي د ویروس اصلي ځای له دغه هیواد بهر وښیي. کرونا ویروس سره له دې چې د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې واکسین روان دی د رسمي شمیرو له مخې د 2019 کال له ډسمبر تر اوسه څه باندې 128 میلیونه کسان ناروغه کړي له دې ډلې نږدې 28 لکه کسان مړه شوي دي.
د دې خبري مجلې پایل مو په جلال آباد کې د نننۍ غمیزه باندې وو او پای په جلال آباد کې د نارنج ګل د میلې پر پایل کو. د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د نارنج ګل د میلې د پایل شیبې دي. چارواکي وایي چې په دې میله کې کورنیو او بهرنیو شاعرانو لیکوالو او فرهنګیانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې او نه یوازې مشاعره به وي بلکې پورا میله او سندرې او موسیقي به هم وي. د ازادۍ راډیو خبریال د ټلیفون په مستقیمه لیکه سره دی او معلومات راکوي.
سلامونه مې ومنه همدا شېبه د پاچا خان په مزار کې د جلال آباد په ښار کې دلته تقریبا د شاوخوا 2000 کسانو په حساب باندې خلک راغلي دي. شاعران دي، لیکوالان دي، فرهنګیان دي، د شعر او ادب مینوال دي. په دې کې نو تر دې دمه لا تر اوسه جریان لري، خلک را روان دي. هغه لوډوبا کوم چارواکي چې دي هغه د ځایي چارواکي هغه لا تر اوسه نه دي راغلي. د هغو په راتګ سره به دغه مراسم پیلېږي. خو یو شی چې ما په کې ولید یو دا دی چې د نورو سره یو ځانګړی توپیر دا دی چې یو خو دغه د مراسمو دغه سیستم چې کوم جوړ شوی ډېر نوی دی. پخوا داسې نه و، یو منظم سیستم و. بل حساب کې دا دی چې د ننګرهار سربېره د نورو ولایتونو ډېر زیات مېلمانه دلته راغلي دي، یا د کوزې پښتونخوا نه خلک راغلي دي. خو یو شی چې پکې کم تر سترګو کېږي هغه د ښځو ګډون دی. او د ښځو ګډون نو شاید ډېر عوامل به ولري، خو یو دا دی چې رام د شپې لخوا نه دی، او د شپې لخوا نه شاید ډېرو نجونو ته یا مېرمنو ته کورنۍ اجازه نه وي، یا د لارو او د امنیت ګواښ له هیرې به نه راغلي. خو ځوانان دي اکثره، او دلته چې زه ګورم نو ډلې ډلې روان دي. امنیتي تدابیر ډېر جدي تدابیر دي، څو ځایه چک پوینټونه دي، تلاشیان دي. او شاید دا هم د دې لامل شوی چې د خلکو په راتګ کې یو څه
منو کې چې تر اوسه پورې راغلی دی. لاندې راته ووایي د پښتو شعر نامتو شاعران لیکوال څوک شته ستاسو تر سترګو شوی دی؟
تر اوسه چې زه ګورم ممتاز روغزی راغسته او د دې سره شاوخوا نور هم داسې ښکاري چې د کوزي پښتونخوا مېلمانه دي، اکثره ناشنا دي. ما خو پکې یوازې اوس لپاره ممتاز روغزی ولیده، نور د کابل نه د لیکوال شاعران مېلمانه چې راغلي محمد اسد سمین دی مثلا همداسنجید مندلی نور دا پکې شته.
ډېره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو وام اوریدل چې په جلال آباد ښار کې د نارنج ګل میله د پایل په شیبو کې ده. له دې سره د دې خبري مجلې پایته هم را ورسېدو. شپږ بجې